سلامونه ستړي مشه په کابل کې د شپې 9 بجې شوي د خبری خبرونه ته مو ز فرید سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبل اختر کلی کوم خبرونه با په خبرونه پیل کړو. طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي د نومړي د نوې لمریز کال له پیله د زلزلو او سیلابونو له کبله 13 مړه او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د دغې وزارت ویاند شفیع الله رحیمي نن پنجشنبه رسنیو ته په لیږل شوي ویډیو پیغام کې د دغو زیانونو په اړه وویل.
د بارانونو سیلابونو او زلزلې له امله 1402 کال وري میاشتې اول نیټې څخه تر اوسه په 22 ولایتونو کې له بده مرغه 13 کسان شهیدان، 21 کسان ټپیان، 1303 نوي کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي او 4000 اوسه جریبه کرنیز ځمکه له منځه تللې.
رحمی ویل ادوی زیان منو شو تا نمرنی مرستی رسولی خدا جزیات نیدی ورکردی دی چه چه شمیر کسانو تایی چه دول مرستی ورکردی دی. لطیر اونی رهیسی در افغانستان پنجدی طول و سیمو که در روخت سپراغلی چی ورزر هوا هم زر شویده. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ماموریت کابل ته د سل چنه طبي توکو او درملو د یوې بلې کڅوړې د رسیدو خبر ورکوي. د ماموریت پرون چهارشنبه په ټویټ کې ویلي چې د بشرپالنې د غنوي مرستې چې په افغانستان کې ورته ډېره اړتیا ده د هوا لارې کابل ته رسېدلې دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ماموریت همدارنګه ویلي دي چې د 2020 کال راهیسې د اړمنو افغانانو سره د دې ټولنې د مرستو 28مه کڅوړه ده چې د بشر دوستانه هوایي دهلیز له لارې افغانستان ته رسېږي. د ماموریت همدغه راژمنه کړې ده چې من افغانانو سره به خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې د پولیسو په راپوسته وسلوال بریدس کې او د سړک غاړې په بم چاودنې کې د افسر په ګډون څلور پولیس وژل شوي او شپږ تنه ټپیان دي. د لکی مروت د پولیسو ویاند شاهد حمید خان د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل وړه مشپه وسلوالو د پولیسو په راپوسته برید وکړ چې 15 سرتیري پکې ټپیان شول. هغه زیاته کړه د لکی مروت د پولیسو مرستیال سرپرست اقبال مومند له نورو سرتیرو سره د پیښې ځای ته روان و چې موټر یې د سړک پر غاړه ښخ شوي مائن باندې ور برابر شو. د حمید خان په خبره په دې برید کې د مومند په ګډون څلور پولیس وژل شوي او یو ټپي دی. د پولیسو پراپوستي د برید مسؤلیت روسه چا نه دی منلی خو تحریک طالبان پاکستان د پولیسو پر موټر د مائن د چاودنې مسؤلیت مني. د روسیې د فدرال امنیت مسؤولینو نن وویل چې د کاري ترنبورګ ښار په اورال سیمه کې د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې یو خبریال د جاسوسۍ په تور نیولی دی. د وال سټریټ جورنال دغه خبریال ایوان کرشکویچ له څو اونیو راهیسې په دې ښار کې د اوکراین د جګړې او د واګنر جرې ډلې په تړاو د روسانو د نظرونو په اړه راپورونه ورکول. د روسیې د فدرال امنیت د خدماتو څانګې په یوې اعلامیه کې دا کړې ده چې دغه خبریال د امریکا په لارښوونه په روسیې کې د یو پټ پوځي صنعتي شرکت په اړه معلومات راټولول. تروس امریکایي چارواکو بیا په دې اړه څه نه دي ویلي. او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رایفل ګروسي او زلبیا ټینګار وکړه چې له حملو د اوکراین د زاپوریژیا د اټومي تاسیساتو د خوندي کولو لپاره باید له هر احتیاطي اقدام څخه کار واخیستل شي. ګروسي چې اوکراین ته د یو 13 کسیز پلاوي په مشرۍ سفر کې له دغو تاسیساتو کتنه ترسره کړي پرون چهارشنبه خبر اعلان ته وویل چې عمومي وضعیت ښه نه دی او دا واضح ده چې پوځي فعالیتونه په ټوله سیمه کې زیات شوي دي. هغه یو ځل بیا د دغو تاسیساتو اړوند د یو خوندي زون رامنځته کېدو غوښتنه وکړه. روسي د دغه تاسیساتو له کتنې د مخه هیله ښودلې وه چې روسیا او اوکراین به پر دغو تاسیساتو د برید نه کولو د ژمنې په ګډون پر امنیتي اصولو هوکړه وکړي. خبرونه مو واورېدل. وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو. د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعینو کمیټه ادعا کوي چې په وروستیو کې د بشري حقوقو د مدافعینو شکنجه، ګواښل او نیول ورځ تر بلې زیات شوي دي. دغه کمیټې نن د څرګندونې په یوه اعلامیه کې کړي دي، ویلي دي چې د طالبانو حکومت د بشري حقوقو په مدافعینو د فشار په چولو سره د افغانستان په بشورو ټولنه گزارونه کوي. وړاندې په دې اړه به راپور ولرو. د افغانستان په 22 ولایتونو کې وروستیو طبي پیښو بیا لسنه وژلي او 2 نور ټپیان کړي دي. مګه په راپور کې هغه کسانو سره خبرې کړې دي چې د غسی لابونو او وروستیو طبي پیښو ځپلې دي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا وایي چې په افغانستان کې د سړې هوا له کبله د شدید تنفسي ناروغیو شمېر زیات شوی دی.
سیستم تنفسي و نفس تنگی و تر پیدا کېدله، نفس بند کېدله، خدای وګخي مور شو.
نور مطالب هم در تلرو ملتی اما غارم.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیام ستړي مشه. د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعینو کمیټه ایت اکوي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعینو شکنجه کوخل او نیول ورستر بلې سیاسي تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعینو کمیټه له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول ملګرو ملتونو غواړي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي تر څو د بشري حقوقو د مدافعینو له نیولو شکنجه لاس واخلي. دغه کمیټې په یو اعلامیه کې چې تیر ورځ ناوخته خبره کړې، طالبان تورن کړي چې د بشري حقوقو په مدافعینو د فشارونو په چولو سره د افغانستان د بشوره ټولنې په بدن خپل وروستي گزارونه کوي. په اعلامیه کې د بشري حقوقو زده کړو د فعالانو رسول عبدی او متی الله ویسانی ولو او د غشان د علي عزیزي، نرګس سادات او الهي د لورزی تری تم کېدو ته په اشاره لیکل شوی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعینو شکنجه غوښل او نیول ورځ تر بلې زیاتېږي. رسول عبدی پارسی د هرات پونتون مخکینه استاد چې د کورنۍ د غړو په خبرې د رواني حمل میاشتې پاتمه په کابل کې د طالبانو لوري ونیول شو تر دې دمه نادره کړي، خو طالبانو د دغه ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. متی الله ویسا د قلم لار ټولنې رئیس او د زده کړو فعالو چې سلور ورځې مخکې طالبانو ونیو چې په کور دننه او بهر یې ګڼ غبرګونونه راوپارول. که څه هم د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تیر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی ویسا د غیر قانوني او نظام ضد کړنو له امله نیول شوی، خو تازه د متی الله ویسا ورور عطا الله ویسا ازادي راډیو سره په یو مرکه کې دا تورونه رد کړل.
موږ هیڅ داسې پټ حرکت نه دی کړی، دا نه یو کومه سیاسي ډله ده، نه کومه وسوال ډله، دا د یو ملت مدني حق دی، د ټولو انساني اسلامي حق دی، د هر انسان موږ دغه اسلامي حق پر الزام ادا کړی ده او دا به بیا هم ادا کوو د خپل ملت د پاره، د شیر راتلونکي د پاره، ځکه چې زموږ ملت اوس هم د خپلو اساسي حقونو څخه چې تر ټولو مهم تعلیم دی دا د دې څخه محروم دی. که د تعلیم حق مشکوک وي نو راځي دنیا دې ووایي چې دا شی مشکوک دی.
د غوښتنه کوي چې متی الله ویسا دې ژر تر ژره خوشي شي. علي عزیزي د تیر جمهوري حکومت پر مهال د هرات زندان مسؤول و چې د تیر میلادي کال په اپریل میاشت کې کورنۍ دا وکړه چې هغه د طالبانو له لوري تریتم شوې ده. نرګس سادات د ښځو د حقونو فعاله چې نږدې یوه میاشت وړاندې په کابل کې ونیول شوه او الهه د لاورزی چې ادای کوله د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د پخواني ویان سید خوستی په زور نکاح کړی وه، له هغه تر طلاق اخیستو وروسته یې کورنۍ ادا وکړه چې اوس هغه د طالبانو د استخباراتو په بند کې ده، خو طالبانو د دغه ادعاګانو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د بشري حقونو د مدافعینو کمیټه وایي ملګري ملتونه، نړیوال بنسټونه او په ځانګړي ډول په افغانستان کې دخیل هیوادونه د خپل مسؤلیت د بشري حقونو، د بشر د اساسي حقونو ناوړه چلند، تهدید، ځورولو او نیونو په اړه چې د شرعي او بشري قوانینو خلاف دي ادا کړي. همدارنګه دي د ساري وژنو او لټولو ټولنیزو، اقتصادي، سیاسي او فرهنګي ساحو څخه د ښځو د تدریجي حزبولو په اړه خپل دریځ روښانه او دا اصول د طالبانو سره د هر ډول تعامل لپاره سره کرښه وګرځوي. په اعلامیه کې دا شوی چې طالبان د بشري حقوقو د مدافعینو په ویرولو سره د ټولو بشري معیارونو خلاف عمل کوي او په دې سره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له ټولو کنوانسیونونو ښکاره سرغړونه کوي. د بشري حقوقو د مدافعینو په اعلامیه کې راغلي چې د اوسني وضعیت دوام او په دې اړه د نړۍ چوپتیا د بشر د حقوقو د فعالانو لپاره د نه منلو وړ دی. هڅه مو وکړه چې د بشري حقوقو د مدافعینو د دغه اعلامیه او ادعاګانو په اړه د طالبانو د حکومت غبرګون هم ولرو، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد د دغه راپور تر خپرېدو زموږ اړیکې ځواب نه کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د امریکا لوړ پوړي پوځي چارواکو یو ځل بیا له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو له پریکړې دفاع وکړه. د امریکا د دفاع وزیر لویت آستین د چهارشنبې په ورځ د امریکا د کانګرس په سمه یې غونډه کې وویل له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو په وتلو پښیمانه نه دی او تر کومه چې پوهیږي په دې اړه حساب ورکوونکی نه دی. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د دفاع وزیر وای له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په پریکړه هیڅ پښیمانه نه دی. لوید ایستن چې د چهارشنبې په ورځ د کانګرس استمعایه غونډې ته د امریکا د لوی درستیز مارک میلی سره یو ځای د راتلونکي کال د دفاعي بودیجې د توضیح لپاره غوښتل شوی و. د امریکا دفاع وزیر د جمهوري غوښتونکي استازی جیم بینکس د پوښتنې په ځواب کې چې آیا د افغانستان د پوځیانو د وتلو په پریکړه پښیمانه دی که نه، ویل نه، پښیمانه نه دی. ناسته کې جیم بینکس له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د 13 امریکایي سرتیرو وژلو په اړه ترې وپوښتل چې آیا تر اوسه په دفاع وزارت کې چا له افغانستانه د وتلو مسؤلیت اخیستی. لوید ایستن وویل تر هغه ځایه چې دی پوهیږي دوی په دې اړه هیڅ چاته ځواب ویونکي نه دي. د امریکا د دفاع وزیر وویل
زه د ولسمشر د پریکړې ملاتړ کوم، زه هیڅ پښیماني نه لرم. زموږ ځواکونو 144,000 کسان د افغانستان ایستلي دي.
جمهوریت غوښتونکي جیم بینکس د دفاع د وزیر د څرګندولو د اوریدلو وروسته د استازو جرګې له رئیس وغوښت چې د بایډن حکومت باید د افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه وپوښتل شي. د 2020 کال د اګست په میاشت کې د کابل هوایي ډګر په یوه دروازه کې د داعش خراسان څانګې په انتحاري حمله کې له 120 ډیر افغانان او 13 امریکایي سرتیري ووژل شول. په دغه پیښه کې د یو افغان قرباني ورور مسعود صافي وایي ورور یې د 15 ماشومانو پلار و او د بهرنیو ځواکونو سره کار کاوه چې هغه ورځ د خپلو اسنادو سره هوایي ډګر ته تللی و.
نو دای داسې شهادت رسیدلی و چې لاس د ده ژوبلو، تندی د ده ژوبلو، بغل د ده ژوبلو، حدس دې وهه یا ویل کېده چې دا په سر بغل او په لاس په مرمۍ لګېدلي. اکثره خلک په همدغه سیستم و، هغه څوک چې په بم بلاسټ کې له منځه تللي و تن د چا سر و، د چا تنه نه و، د چا تنه و سر یې نه و. متاسفانه چې د هغوی څخه 15 اولادونه یې دونه یوه مېرمنې
دا په داسې حال کې دی چې د امریکا د جمهوري غوښتونکو له ګوند څخه میکل میکال چې د امریکا د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس دی، دوه ورځې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د احضارولو سند لاسلیک څو د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه ورته معلومات وړاندې کړي. جمهوریت غوښتونکي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د څرګندولو په اړه په داسې حال کې ټینګار کوي چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د دوهې تړون د امریکا د پخواني جمهور رئیس ډونالډ ترامپ په وخت کې لاسلیک شوی دی چې امریکایي ځواکونه او متحدینو ته له افغانستان څخه د وتلو لاره هواره کړه. د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی وایي د امریکا ډیپلوماتیک او نظامي چارواکي د افغانستان په اړه په معلوماتي تشه کې قرار لري.
احساس میشه کې همه
داسې احساس کېږي چې ټول د ډیپلوماسۍ او نظامي دستګاوې له هغه چې په افغانستان کې پیښ شول خبر نه ول، ځکه یو معلوماتي تشه وه چې یو بل ته ستونزې ایجادولې.
خود امریکا ولسمشر جو بایدن تل د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو دفاع کړې او ویلي چې په تاریخ کې تر ټولو اوږد جنگ ته د پای ټکی کېښود. که څه هم ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د امریکایي ځواکونو به د 2020 کال د سپتمبر په 11 وځي، خو طالبانو د اګست په میاشت کې بریدونه پیل کړل او یو شمېر ولایتونه یې ونیول او بالاخر د امریکا لخوا ملاتړ کوونکي د اشرف غني جمهوري دولت سقوط وکړ.
دا شنبه او یک شنبه پورزو د ازادي رادیو د زینو خورخ پرونو او راپورونو د بیا اوریدو فرصت لری.
د ازادي رادیو خبرونه په دغه ورځو کې د تخنیکی وسایلو د نوي کولو په خاطر په ژوندۍ بڼه خبريږي.
خو تازه خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو تعقیب کړئ.
آزادی رادیو ستاسو غږ.
د افغانستان په 22 ولایتونو کې په وروستیو طبي پیښو کې 13 تنه وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان دي. د طالبانو د حکومت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي په افغانستان کې د وروستیو ورښتونو، سیلابونو او زلزلو په نتیجه کې شاوخوا 3,390 کورونه په بشپړ او یا جزئي ډول ویجاړ شوي. تفصیل په دې راپور کې.
د سختو بارانونو او سیلابونو زیاتوالی په 22 ولایتونو کې لسګونو کسانو ته زیان اړولی دی. او یا کلان صوفی فقیر د پروان ولایت یو لغو بزګرانو څخه دی چې د وروستیو سیلابونو او بارانونو له امله کروندې زیانمنې شوې دي. هغه ازادي راډیو ته ویل چې سیلابونو تر ټولو زیات زیانونه کروندګرو ته اړولي دي.
میسیل کاس خودش یک مصیبت
است. سیلاب یو مصیبت دی، یو آفت دی. د مولی او پیازو پانی سوری کړي، سهار رنگ دی روخانه خو اوس جوړی شوی دی. کاروانګرو ته ډیر زیان اړولای دی.
تورکی د قانون خیلی zarar کړه.
په پروان کې سیلابونو د کورونو او کاروندو د ویجړولو ترڅنګ د دغه ولایت اټیوال او کسبګر هم زیانمن کړي دي. 45 کلن غلام دستگیر چې د پروان ولایت په مرکز د چاریکارو په خار کې د بوټانو ګنډلو کار کوي، ازادي رادیو ته ویلي چې سیلاب ټول د بوټانو ګنډلو سامانونه له ځان سره وړي دي.
له سهار تر بیګا دلته بوټان ګنډم. سیلاب زما ټول شیان له ځان سره یوړل. له کار او غریبۍ څخه پاتې شوم. موږ حیران یو چې څه وکړو. رنگ برس ټول شیان رانه یوړل.
بلخوا د پروان ولایت د اولیاء ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالنبید وایي چې سیلابونو یې د ورزشي کلب ودانۍ زیانمنه کړې او د دغه کلب ټول وسایل له منځه تللي دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
زموږ د کلب ښیښې ماتې کړې وې. له همدې لارې څخه سیلاب کلب ته راننوتلی و. سیلاب ډېر ویرونکی و، زیان یې ډېر اړولی و. کلب ډېر لوی دی، وسایل زیات و، ټولې خراب کړي دي. موږ په تلخونه کې یو تر هغو چې دا وچېږي دوه دوه نیمې میاشتې نیسي.
د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې د وزارت ویاند شفیع الله رحیمي رسنیو ته په یو ویډیویي پیغام کې د دغو سیلابونو د ځاني او مالي زیانونو د شمېر په اړه معلومات ورکړي او ویلی دی د څوار لسو دوهم لمریز کال د سلواغې له لومړۍ نیټې څخه تر اوسه پورې د هیواد په 22 ولایتو کې د بارانونو، سیلابونو او زلزلې له امله په فراه، فاریاب، بلخ، اروزګان، کونړ، نورستان، لغمان، بغلان، سمنګان، پروان، کندوز، پنجشیر، میدان وردګ، بدخشان، تخار، پکتیکا، پکتیا، کابل، خوست، هلمند، جوزجان او نیمروز ولایتونو کې له بده مرغه دیارلس تنه شهیدان او 22 تنه ټپیان شوي دي. 1803 نوي کورونه په جزوي او بشپړ توګه ویجاړ شوي او څه باندې 4,500 جریب ځمکه ویجاړه شوې ده. د ښاغلي رحیمي په وینا په تیرو دوو ورځو کې په 15 ولایتو کې 1,400 د استوګنې کورونه په جزوي یا بشپړ ډول ویجاړ شوي او څه باندې 2,500 جریب کرنیزه ځمکه په بشپړه توګه ویجاړه شوې ده. د یادونې وړ ده چې طالبانو د حکومت یا پیژندنې ادارې هم د افغانستان په 26 ولایتو کې د واورې، سختو بارانونو او سیلابونو خبرداری ورکړی دی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وایي د افغانستان په 2 ولایتو کې د بارانونو او سیلابونو شدت 645 کورنۍ زیانمنې کړي دي. دغې ادارې د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو په جلا جلا ټویټونو کې ویلي چې مرستندویه ادارې له زیانمنو سره مرسته کوي، خو د بودیجې کمښت د مرستو د کچې لوړوالی محدود کړی دی. د روان میلادي کال په پایله کې د طالبانو د حکومت په چارو کې د دولت وزارت ویلي و چې په 401 میلادي کال کې د طبي پیښو له امله تر 1,000 زیات افغانان وژل شوي دي.
لبل خو بیا د روغتیا نړیوال سازمان وایي د ژمي پر مهال په افغانستان کې د شدید تنفسي ناروغیو څخه باندې 4.3 میلیونه پیښې ثبت شوې دي. د طالبانو د حکومت امر روغتیا وزارت هم تاییدوي چې د ماشومانو په ګډون نږدې 4.5 میلیونه کسان په تنفسي ناروغیو اخته شوي، خو یوازې 1% مړه شوي دي. هغه کسان چې د خپلې کورنۍ غړي د دغې ناروغۍ له امله مړه شوي وایي حکومت باید د دغه ناروغانو د درملنې لپاره لاس په کار شي. تفصیل په دې راپور کې.
د پلازمین اوسیدونکو مصور وایي د تیر کال په جدي میاشت کې د خور یو کلن زوی د شدید تنفسي ناروغۍ له امله د کابل په اندرا ګاندي روغتون کې ومړ. د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل خور یې مبشر نومیده او دوی شپې په یاد روغتون کې بستر وو.
پرایم مریض و دوا و راز موږ شفاخانه کې بستر و ځمال ته ومه. هلته وروره ډاکټران په اکسیجن ورته تیر کړو، سیروم ورته تیر کړو او سیستم تنفسي و نفس تنګي ورته پیدا کېدله، نفس بند بند کېدله. خدای وبخښي مور شو.
دای زیاتوي چې خور شپږ لورګانې لري او دای د کور یوازنی زوی و چې په ژمي کې د تنفسي ناروغۍ له امله مړ شو او د کورنۍ ټول غړي ډېر خپه کړل. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت هم تایید کړی چې په افغانستان کې د تیر کال په ژمي کې د تنفسي ناروغۍ پیښې ډېرې شوې دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان ازادي راډیو ته وویل
بدبختانه چې په تیر ژمي کې هم زموږ تقریبا 4.5 میلیونه نږدې ماشومان او لویان په تنفس سیستم ناروغۍ باندې اخته شوي ول. خوشبختانه چې د خو روغتي خدمات په وړاندې کولو سره لله الحمد د مړینې کچه نسبت مخکې کال ته ډېره زیاته راکمه شوې. د نسبت ناروغانو ګرافت یوازې موږ نږدې 1% مړینه لرو.
دا په داسې حال کې دي چې د روغتیا نړیوال سازمان د روان کال د حمل په نهمه په خپور کړي راپور کې ویلي چې د ژمي پر مهال په افغانستان کې د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله څه باندې 4.3 میلیونه پیښې ثبت شوي دي. د دغه سازمان د افغانستان برخې پرون چهارشنبه په یو راپور کې ویلي د دغو ناروغانو شاوخوا 45% تر 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. په راپور کې د ژمي سړه هوا په افغانستان کې د شدید تنفسي ناروغیو د ډېرېدو اصلي لامل بلل شوی. یو شمیر کورنۍ تیر کال ژمې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د اقتصادي ستونزو او د سړې هوا له امله خپله یا د کورنۍ غړي یې په تنفسي ناروغیو اخته شوي دي او درملنې توان نه لري.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
په کابل کې یو شمیر آنلاین پلورونکي وایي پاروستیو کې د توکو د پلور بازار کمرنګ شوی دی. دوی ازادي راډیو ته ویل پاروستیو څو ورځې کې ترې د هیڅ ډول جنس اخیستل غوښتنه نه شوي. پاروستیو کلونو کې یو شمیر آنلاین سوداګریزو توکو د پیر او پلور بازار د خلکو ترمنځ ډیر تود شوی و. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په کابل کې یو آنلاین پلورونکی شمس وایي چې په دې ورځو کې د پلور بازار په ټپه ولاړ دی. هغه ازادي راډیو ته ویل چې په 2014 کال کې د زرو ډالر په بودیجه آنلاین پلور پیل کړی و او په تیرو کلونو کې په دې توانیدلی و چې خپله پانګه لس زرو ډالرو ته لوړه کړي. شمس وایي خو په دې ورځو کې دا چې د افغانستان خلک اقتصادي ستونزو اغېزمن کړي، د دوی کار هم پیکه شوی دی.
د دو سالا والا فروشات خیلی خوب بود.
په هغه کلونو کې پلور خورا ښه و. دا چې پلور و نو پیسې هم لاسته راتلی. په اوس وخت کې که زه د فیصدي په حساب درته ووایم، آنلاین سوداګري 50% راښکته شوي. له پخوانۍ پانګې څخه مو 50% مصرف کړي، زیان مو هم کړی دی.
حتی 50% مصرف شده و تاوان کردیم.
پرویز عزیزی یو بل ځوان دی چې د آنلاین بازار له لارې د تلویزیون او برېښنایي وسایلو په پلور بوخت دی. هغه وایي چې د آنلاین پلور بازار کم شوی دی او په خبره یې په تیره یوه اونۍ کې هیڅ پلور نه دی کړی. هغه چې له 50 کلونو راهیسې د آنلاین خرڅلاو په برخه کې کار کوي، د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
فعلاً اقلار مردم طرفدار از این نیست.
اوس مهال خلق د آنلاین پیرودلو طرفدار ندی. خلق بازار ترازی تو کی ګوري، هر هغه څه چې اړتیا لري په ارزانه بیا او په ټیټ کیفیت کې لټوي او پیری. ټول پانګونې بندي شوې دي او بازار ورستر بلې کمزورې کیږي.
پوینټر اومده میره بازارش ضعیفتر شوه روی.
په ورته وخت کې د آنلاین پلور یو شمیر پیرودونکي وایي چې د کار اواید د کموالي له امله نش کولی خپل د ضرورت وړ توکي له آنلاین بازار را ونیسي. ماجبین سالار ازادي راډیو ته وویل چې په خوا باید د کار په وخت کې د اړتیا وړ توکي په آنلاین ډول اخیستل، خو اوس چې بیکاره ده دا کار نش کولی.
بعد از آمدن طالبا کار خود عزیز
طالبان لاره تا گلست ما خپل دند لاله سوار کړه. اوس په کور ناستیم. زما اقتصادي وضعیت ښه نه دی، د اړتیا وړ شیان نشم اخیستلی. له بده مرغه د ډیرو کورنیو اقتصادي کچه ډیره ټیټه شوې ده، دوی د پیرودلو توان نه لري.
دا چې د طالبانو د حکومت د صنایع او سوداګرۍ وزارت د آنلاین بازار د بیرته ښه کېدو لپاره څه پلان لري، ومو غوښتل چې د یاد وزارت له ویان عبدالسلام جواد څخه یې وپوښتو، خو هغه له ژمنې سره سره ځواب رانه کړ. افغانستان کې آنلاین پلور د خلکو ترمنځ د سوداګرۍ یو له نویو لارو څخه و چې د جمهوری نظام له سقوط مخکې تود بازار درلوده. ډیری دغو پلورونکو په ټولنیزو شبکو کې پاڼې درلودلې چې دا پاڼې د خپلو محصولاتو د اعلانولو او د پیرودونکو د راجلبولو لپاره کارولې. خو د آنلاین پلور یو شمیر اخیستونکو له دې وړاندې په دې نیوکه کړې وه چې د آنلاین بازار په اعلانونو کې دغو محصولاتو کیفیت چې مشتریانو ته سپارل کېږي ډیر توپیر لري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
اوس به هم په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان د یو شمېر لرو پرتو سیمو اوسیدونکي د ټلیفوني او انټرنیټي خدماتونو له نشتوالي شکایت کوي. دوی وایي په ټلیفون د خبر کولو او په انټرنیټ د یو څه لیک د لپاره په ساتونو مزلونه کوي. تفصیل به نور د روحلان وري په دې راپور کې واورو.
د نورستان یو شمیر اوسیدونکي وایي په 2023 زیږدیز کال کې هم د تلیفوني او انټرنیټي اسانتیاو بې برخې دي او پر تلیفون د اړینو خبرو کولو او پر انټرنیټ د اسنادو لیږلو په خاطر نور ولسوالیو او ولایتونو ته په ساعتونو مزل کوي او په زرګونو افغانۍ لګوي. د لویدیز نورستان اوسیدونکی خالد افغان:
د انټرنیټ نشتونوالی په نورستان کې یا تلیفوني د اړیکې نیولو د پای نشتونوالی، غربي نورستان کې خاصتا په منډل کې ټول خلک همدا ستونزو همدا مشکلاتو سره لاس ګربان دي. یو ساعت دو ساعت مزل کوي او غره ته خیږي، بیا انټرنیټي ځای ته رسیږي. په دواب کې چې هغوی یو چاته زنګ چې وهي، یو ساعت دو ساعت لاره غره ته خیږي، یا لاندې کلینک ولسوالي ځای ته راځي، هغه ځای نه زنګ وهي هلته.
دې ستونزې یوازې په لویدیز نورستان کې خلک نه دي پتنګ کړي، بلکې د مرکزي او ختیځ نورستان اوسیدونکي هم هم ورته مشکلات ګالي. د ختیځ کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکي محمد اسماعیل زمانی راته وویل نن سبا د ټلیفون او انټرنیټ زمانه ده او باید چې دوی ته هم دغه ستونزه هواره او نړۍ سره وتړل شي.
برګ مټال د ولسوالۍ نه بره ساحې کامدیش بازي سیمې د وایګل بازي سیمې د واماو دلته مونږه مخابراتي شبکو څخه بې برخې یو لاسرسي ورته نشته دی. دلته اوس هم د انټرنیټ ته لاسرسي خلک نه لري. زمونږ خلک ډېر لري پرتی سیمو نه یو ایمیل د پاره یا یو عکس د لیګرو د پاره ډېر لري سیمو ته ځي یا نور ولسوالۍ ته ځي یا نور ولایتونو ته ځي. کرایه مصرف او نور وخت هم ورسره ضایع کېږي.
په نورستان کې چارواکي بیا وایي دوی په تیر کال کې په مرکز پارونه او څو نورو ځایونو کې د ټلیفون او انټرنیټ برخه کې خلکو ته اسانتیاوي چمتو کړي او په روان کال کې هم هڅې دوام لري. په یاد ولایت کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي ریاست مسؤول خالد فاتح ازادي راډیو ته وویل
په څلور سیو کال کې د نورستان ولایت او ولسوالۍ کې غټې او وړې تقریبا یولس انټرنونه لګولې شوې دي چې په خاصه توګه مرکز او بعض ولسوالۍ کې د 2G او 3G خدمات هم پیش کوي او انشاءالله په دې نوي کال کې به د نورستان ولایت په ټولو ولسوالیو هغه ساحاتو کې چې فرنپوسه دي د مشرانو په همکارۍ باندې تقریبا تر اوولسو پورې وړې او غټې نورو پیګانې هم ولګولی شي چې د مکالماتي خدمتونو تر څنګ به انټرنیټي خدمات هم پیش کوي.
په نورستان کې د یو شمېر لرې پرتو سیمو اوسیدونکي د ټلیفوني شبکو له نشتون او د مرکز پارون په ګډون د نورو ګڼ مېشتو ځایونو خلک بیا د انټرنیټ له کمزورتیا او نه موجودیت څخه په داسې حال کې شکایت کوي چې د پلازمینې کابل او نورو غټو ښارونو اوسیدونکي د انټرنیټ کم سرعت او لوړو بیو په تنګ کړي دي.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس به هم پاسویل کې کندهار ته ورشو. د طالبانو حکومت د قانون وزارت د کندهار د سیمټو کان د استخراج لپاره خصوصي شرکت ته وسپاره. د سیمټو د دغه کان د استخراج لپاره $100 میلیون پانګه شوی چې هر ورځ به ورڅخه 3800 ټنه سیمټ استخراجي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د چهارشنبه په ورځ د کندهار ولایت د شوراندام د سیمټو کان چې قرارداد یې وړاندې لاسلیک شوی و د استخراج لپاره احمد نبی زاده شرکت ته وسپاري. د دې شرکت یو مسول عبدالرحیم وایي د کان د استخراج کارونه به د یو کال په موده کې د یو هندي شرکت سره په ګډه پیلېږي چې د سیمنټو د ورځني تولید کچه به په لومړیو کې 1200 او وروسته به تر 3800 ټنو پورې رسیږي.
انشاءالله تعالی په یو کال کې به خدای کول انشاءالله تعالی موږ په دغه کړی دي چې په یو کال کې به دا شرکت انشاءالله تعالی کامل جوړ شي. خدای کول انشاءالله موږ کوشش کوو چې دا د مخ یو انشاءالله په حاله مستانه شرکت چې دا غسر موږ د لاسلیک کړی نو هغه برازی بیا د لسو کالو د پاره موږ د هغه سره قرارداد کړی دي چې هغه بیا زموږ دلته د زموږ د وطن خلک رګرد را پاله کوي. بیا به ان شاء الله تعالی بیا هغه ځدر هغه وخت پورې موږ د لسو کالو د پاره قرارداد د دې سره دا کړی دي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د قانونو او پټرولیم رئیس عبدالحنان حمید وایي د دغه کان د استخراج په برخه کې $100 میلیون پانګونه سوې ده چې د استخراج چارې به مسلکي او د دوی تر نظارت لاندې ترسره کیږي.
دلته به سیمټ تولیدیږي په اوله برخه کې به په هغه اندازه وي چې اپروشاتي کیږي هغه ضرورت ته خلګو وي. بیا که ضرورتونه د خلګو دغه څخه لوړ سي په هغه اندازه باندې د دوی استخراج تولید دا ورسره وچتیږي او ورسره لوړیږي په هر اندازه چې بیا وي. بیا که په داخل کې کفایت وکي زموږ سیمټ به بیا خارج ته هم صادریږي ان شاء الله العزیز.
بلخوا د کندهار د صنعتي پارک امیر علي محمد وایي د سیمنټو د دغه کان د رئیسولو په بهیر کې به شاوخوا 15000 عادي او مسلکي کسانو ته د کار کولو زمينه برابره سي او د صنعتي سکتور له پیاوړتیا سره به مرسته وکړي.
مثلا نظمور سره په افریقي دي چې په خوا یې ډبره راوړله د پاکستان یا د بل ملک سره چې دلته په خپلو تولیداتو کې کارول. اوس الحمدلله د پنجوایي د غرس ډبره راوړي د لې په تاتریشلان چې جوړیږي د مرده لې جوړو نو په دغه کې کاریږي په خو د پاکستان راکل.
د طالبانو حکومت د قانون وزارت دا مهال د کندهار په شاولي کوټ نیش ارغستان دامان خاکریز او پنجوایي ولسوالۍ کې د کروماټو سیمنټو ګچو مرمرو ډبرو او سرپو قانونه په قرارداد ورکړي چې د ځینو د استخراج لړۍ اوس عملاً روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې پر طالبانو انتقادونه سوي چې د افغانستان قانون په غیر مسلکي ډول کیندیا او د عوایدو په اړه شفافیت نسته.
دویمنی مای تر اورسیدو په دې برخه کې درڅه د ازادۍ اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي د نوي لمریز کال له پایله د زلزلو او سیلابونو له کبله دیارلس تنه مړه او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د دغه وزارت ویان شفیع الله رحیمي نن پنجشنبې رسنیو ته په لیږل شوي پیغام کې دا خبرې کړې دي. رحیمي ویلي دي چې دوی زیانمن شوو کسانو ته لومړنۍ مرستې رسولي، خو دا جزئیات نه دي ورکړي چې څومره کسانو ته یې څه ډول مرستې رسولې دي. د خیبر پختونخوا په لکې مروت کې د پولیسو پاره پوسته وسلوال بریز کې او د سړک غاړې بم په چاودنې کې دی او افسر په ګډون لور پولیس وژل شوی او شپک ټپیان دي. د لکې مروه د پولیسو ویاند شاهد حمید خان د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل چې وړه مشبه مسوالو د پولیسو پر پوسټه برید وکړ چې 15 سرتیري پکې ټپیان شول. هغه زیاته کړه د لکې مروه د پولیسو مرستیال سرپرست اقبال مومن له نور سرتیرو سره د پیښې ځای ته روانو چې موټر یې د سرک پر غاړه ښخ شوی ماین باندې برابر شو. د حمید خان په خبره په دې برید کې د مومن په ګډون څلور پولیس وژل شوي او یو ټپي دی. د روسیې د فدرال امنیت مسؤلین نن ویلي دي چې د کارنترنبورګ ښار په اورال سیمه کې د والسټریټ ژورنال ورځپاڼې یو خبریال د جاسوسۍ په تور نیولی دی. د والسټریټ ژورنال دغه خبریال چې ایوان کرشکویچ له څو اونیو را په دې خوا لیاد ښار د اوکراین د جګړې او د واګنر اجرې ډلې په تړاو د روسانو د نظرونو په اړه راپورونه ورکول نیول شوی دی. د روسیې د فدرال امنیت د خدماتو څانګې په یو اعلامیه کې ادا کړې ده چې دغه خبریال د امریکا په لارښوونه د ښار ته د روسیې د یو پټ پوځي سره د شرکت په تړاو معلومات راټولول. تر اوسه امریکایي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رایفل ګروسی یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې له همدو د اوکراین د زاپوریژیا د اټومي تاسیساتو د خوندي کولو لپاره باید له هر ډول احتیاطي اقدام څخه کار واخیستل شي. ګروسی چې اوکراین ته د یو 13 کسیزې پلاوی په مشرۍ سفر کړی، له دغه تاسیساتو یې کتنه ترسره کړې ده.
ازادي او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ خبرونه کې هم اوریدونکو په بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي دي. ځینو اوریدونکو شکایت کړي چې د روژې مبارک میاشتې په جریان کې د لمرنۍ توکو بیې ختلې دي. باید وایم چې په کابل کې او دغه راز د افغانستان په نورو لویو ښارونو کې د طالبانو د حکومت ښاروالۍ ادعا کوي چې دوی ټاکلې نرخنامې لري او د نرخنامو د پلي کېدو لپاره د دوی ټیمونه دکان په دکان ګرځي. دوی هڅه کوي چې توکي په همغه بیه چې وارد شوي دي په ډیره لږه اندازه لوړه بیه باندې خرڅ کړي او وایي چې د روژې راتګ د توکو په بیو باندې کوم ځانګړی اغیز نه لري. خو له دې سره سره هم د خلکو شکایتونه سته او خلک وایي چې د توکو بیې ختلې دي. دا چې په روژه کې د روژه ماتي پر مهال او د پېښلمي پر مهال کوم خواړه وخوړل سي، له صحي پلوه کوم خواړه ښه دي او کوم هغه خواړه دي چې د ورځې انسان کمزوري کوي نه او د غراز تند نه پرې راځي، په دې اړه د تغذیه له متخصص سره وړاندې مرکه هم لرو. خو راځي په سر کې د اوریدونکو پیغامونه وورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه یو تن افغان د ازادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ډیر سلامونه وایم. بعد له سلام څخه زه د متقی صاحب دا خبره چې په افغانستان کې داعش نسته زه نه تاییدوم، ځکه چې زموږ د کجکی پورسوالۍ د زنداور په سیمه کې یعنی د حوت پر اوشتم په شپه باندې یو څو تنه حجران ورغلي وه مدرسه یا مکتب ته ورنوتلي وه، اورې پښې لګولې، قرآن کریمونه هم څه پښې کې سوي دي او دینی کتابونه هم پکې سوي دي او د عصري علوم هم پکې سوي دي. نو دا چې داعش نه دی نو نور به څوک، ځکه چې دوی خو په خپل فعال او مکاتبو ته اجازه ورکړې ده. نو دا داعش څخه علاوه بل څوک نشي کېدلی. والسلام با احترام.
السلام علیکم ورور جان، ښه جوړی تکړه قلالي ده، ښه په خیر ورور. کوم افغانان چې مثال د ترکیه مرز نه خوړی ډېر بر رحمانه ډول سره چلن کوي، تو چیخان وی سلاګان وي ور سره وي ولي او مقصد موبایلونه هر څو نخلي لوکس لغړی را لېږي دونه ظلم خو نه دی پکار د زما آواز باید تاسو نشر کوي نړیوالو ته باید زه د هغې طرف باندې ډېر کوشش وشي به دا کار باندې چې مثال د افغانانو سره دونه ظلم ونه شي.
سلامونه نې کې هلی مو منې ازادۍ راډیو کارکونکو ته ضروري یو پیغام لرم. مونږ افغانان یو دلته د ترکیې په مرز کې پراته یو وروره دغه نفر چې دي دا تصویران مې درته درولېږل دا زموږ ملګري وو دا د ترکیې پولیسو وویشتل ترکیې پولیسو وویشته وروره اته نفر وو درې دا دي او پنځه نور دي هغو تصویران هم دغه نه کړه خو دغه درې تصویران چې دا تصویران هم وباستل دا نور ملګري مونږ هغه ډېر والي دي خپې او لاسونه په مات کړي. زه ستاسو نه دا خواهش لرم چې د ازمونږ غږ دغه د مړو شهیدانو تصویران دا باید ټوله نړۍ وویني دا ظلم باید ښکاره شي دغه ظلم مخنیوی باید وشي. وسلام.
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو. زه محمدالله حکیار د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ دا پیغام تاسو ته پرېږدم. هیله ده چې جوړ او روغ او خوش خوشحاله بیاست او د صحت جامې به م په تن وي او دغه 1402 کال مو په خوښۍ او خوشحالۍ سره پیل کړی وي. نو ګران محترمو نو موږ تاسې باید د مسکینانو او غریبانو حال وکړو او د هغو لاسنیوی وکړو. داسې کسان موږ ستاسې په هیواد یا موږ ستاسې په همسایګانو کې شته چې هغه ماښام څه نه لري چې وخوري یا په روژه ماتي وخوري یا پر پیشلمي باندې وخوري. موږ تاسې باید د وس مطابق خپل هیوادوالو او خپل همسایګانو خپل وطنداران سره حال وکړو او باید د داسې کسانو سره مرسته وکړو چې هغه یا د اختر دپاره څه نه لري او یا د روژې مبارکې دپاره څه نه لري چې یا په روژې کې په روژه مات باندې دوی هغه څه وکړي یا څه وخوري او یا په د اختر په رسېدو سره هم باید موږ تاسې د هغه خلکو کومک وکړو چې هغه یتیمان وي او یا کونډې وي. نو هیله ده د ازادي راډیو د همکارانو څخه چې زما پیغام نشر کړي او خپور کړي.
السلام علیکم. نبی الله زابلی د زابل ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی دا وخت له غزنی نه خبرې کوم. دا چې په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې ډېرې لوړې دي خو د روژې مبارکې له رارسېدو سره د همدې خوراکي توکو بیې یو په دوه لوړې شولې. دا چې موږ همدلته غزنی کې څو تنه ملګري اتاقي ژوند لرو او هره ورځ غزنی ښار ته ورځو خوراکي توکي اخلو. نو دا چې نن روژه ولا او کله چې ښار ته ځم همهلته هغه خوراکي توکي اخلم. یو دکاندار ته وایم چې مثلا همدا شیرینی او بوره په څو ده دی راته په ځواب کې وایي په 80 روپۍ. ما ورته وویل چې واوروره دا خو ابله ورځ لا په 70 روپۍ و نن ولې په 80 روپۍ. ده راته وویل چې اوروره پرو ابله ورځ خو روژه نه وه خو نن روژه ده. نو په ټوله کې زموږ هیوادوال په یعنی دکانداران د خوراکي توکو بیې په مبارکه روژه کې ډېر لوړوي. نو هیله او غوښتنه مو دا ده چې لطفاً اسلامي امارت دي هم همدې مشکل ته جدي رسیدګي وکړي او دکانداران دې هم لږ څه توجه ورته وکړي. وسلام تعالی په امان.
ازادي راډیو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. غزنی ولایت دیوبند ولسوالۍ چې غیږم ډېر سخت باران خو باران اوس ماشاءالله ډېرې واورې وورېدې. په دې موسم کې هېڅ کله واوره نه ده ورېدلې خو واوره وورې له پرون د شپې راهیسه تر ننه وورې 12-13 ساعته واوره وورېده. څو ساعته باران ګورې ده اوس هم ګورې. ډېر خلک ټول خوشحاله دي خو وطن یې ډېرې اوبه کړو چې نور خطر شی پېښ نه شي خدای دې وساتي.
له ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو مسلمانانو ته اولا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه بسم الله د هلمند د ولایت مرجد ولسوالۍ څخه خبره درسره کوم. موږ د سلو کالو د سپین ږیرو څخه پوښتنه کړې ده. وایي الحمدلله په دا سل کالو کې دغنه امن او امنیت نه دی راغلی لکه په دغه 1900 په شاوخوا چې راغلی دی.
د ازادۍ راډیو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو. تاجو کې جوړ روغ خوش او خوشحاله بیاست. د ازادۍ راډیو اورېدونکو زه د شاولکوټ ولسوالۍ خبره کوم. زموږ په ولسوالۍ کې د ټلیفونونه کار ډېر کمزوري دی. ټلیفون داسې په غره او په بل ځای کې کار کوي. نو موږ ستاسې څخه ډېر خواهش لرو چې زموږ دپاره بې سیم خادې داسې د ټلیفون د پاره ډیر اشد ضرورت ته چې دغه راته فعال کې. والسلام.
دا د راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ وي او د صحت جامې پر تن ولري. بعد د سلام نه د افغانستان د په زبر شوي حکومت هغه مشران لوړ پوري خلک لکه اول معاون شو، پسې دویم معاون شو، همداسې وزیر دفاع شو، لوی درستی شو او دغه نور خلک پسې همداسې قمندانان د کلي وردوګانو شو، زه نه پوهېږم چې دا په کومو سترګو هلته ژوند کا او په کومو سترګو باندې هلته زندګي کا چې دلته دې ځای نه وتښتېده او په لکونو پوځ یې بې سرنوشته کړ او بې سرنوشته یې پرېښود. دا به د خدای له څه ځواب ورکوي او بیا چې افغانستان له راځي او راتګ اراده ولري نو بیا به دلته افغانانو ته څه ځواب ورکوي. نور ښه ژوند او ښه زندګي ولرئ، خدای دې وکړي چې خفه هم نشي.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو درنو اورېدونکو ته او کارکوونکو ته خپلې نیکې هیلې، سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دغه کوم تصویرونه یا انځورونه چې ما ته ترلیږلي دي، دا د سنګین په ولسوالۍ کې یو ډاکټر صاحب حکمت الله حکمت له لورې د کټوځایي د ښوونځي د زده کوونکو سره د کارتاسیه او بستو مرسته وسوله. موږ ډېر قدردانی ځینې کوو او د نورو ډاکټر صاحبانو، تجارانو، قومي مشرانو ټولو څخه مهیله غوښتنه دا ده چې د زده کوونکو سره خپل تر وسه توانه طاقته پورې کومک وکړي تر څو په افغانستان کې د معارف بهیر لا نور هم ګړندی سي او خلک زده کړي او تعلیم ته مخه کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. اختیار الله يم د لغمان څخه. وروره د مېبینو ماشونه ول نه والاله کې دی، خو مېبین دیم دغه ماشو ته پته مدي. والسلام.
سلام علیکم. د زده راجه کارکونکو و دونکو په باره د مکتب او د امیسانی دی علما و کې کوم چې د امیسانی پاتې دی د امیسانی پای تر سیدل نه لیری دا داسې یو مثال لري موږ به چې کله وړه وو نو به موږ یو بل ته چې د مش نقل درته واچوم او به وی هو وایچوه، بس دا نقل به چې شروع شو بیا به ورته وی چې په هود نه پوهېږم مش نقل درته واچوم، بیا به وی چې نه ما اچوه په نه ما اچوه د نه پوهېږم مش نقل درته واچوم، سر به خوځوه سر به خوځېده د نه پوهېږم مش نقل درته واچوم. خو چې کوم خبره کېږي همدغه به جواب و چې دو دې نه پوهېږم د مش نقل درته واچوم، د مش نقل تر اوسه پورې موږ سپینګیري شروع تر اوسه پورې نه د مش نقل ورسول شو همدغه نقل دی تر اوسه پورې همدا روان دی. نو امیسانی دغه شکل لیدي چې امیسانی بس تا آخر پوری تا بلکل بم داغ روان این داغ دی پا دود بانده که ما کشی تو همی سانی بنن پای ترسی سوا و پای ترسی در دی مش نکل دی مش نکل در تواچم نه پا نه دی نپیگم دی مش نکل در تواچم و پا و دی نپیگم دی مش نکل در تواچم پا خانده دی نپیگم بس داغ خبر اچه سوی پا دی نپیگم خود مش نکل در تواچم دی مش نکلم نخلاصی گیم سانیم نرسی نسر ترسی نرسی دلی ترس پوری.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته زما سلامونه ورسېږي په دې چې جوړ او روغ اوسې. نو زما دغه هیله ده چې دلته دا زموږ د بکوا په ولسوالۍ کې یو سړک نه دی راغلی چې د مسلمانان دا سړک سره ډېر په عذاب دی. نو زموږ هیله او خواهش دغه دی چې دا زموږ سړکونه دې راته سم کړي. او بل هم دا خادیه سره کمزوري دي، پر یوه خوا باندې انته ناسته او پر دا بله خوا باندې هم ولس ډېر پروت دی، د انتنو سره په عذاب دی. نو زما دغه هیله او خواهش دی چې دا زموږ خبره دې تر لوړو مقامات پورې ورسوي.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته زما سلامونه نیکې هیلې دې ورسېږي. ورور که دا زما یو پیغام ورسوئ تر یو ځایه پورې. موږ د هلمند په ولایت کې ورور داسې حالاتونه شروع دي چې وروره دا مسیسې دې شروع دي بالا ورور ګرده د بډایانې خوري د خوارو غریب مخلوق ته نه رسېږي، که پر مسجد تانو یمې د خوارو غریب مخلوق تر پښو لاندې دي. او که مثال دغه یم دغه چې زموږ یو غږ تر یو لوړ ځایه ورسېږي، دا ولې دا مسیسې زموږ سره داسې کوي چې وروره موږ د خدای شی نه لرو یا مسکینان خلک یا بلې دي دیو ته نه رسېږي، بډایانو ته چې بلډنګان لري یا مثال مټران لري پاخه ځایونه لري ورور هغو خلکو ته رسېږي. دا زموږ هیله تر یو ځای ورسوي.
بله سلام علیکم، زه له هلمند نه د علي ولسوالۍ د شاول له سعودي څخه پیغام درته پرېږدم. وروره، تاسې کولی شئ چې دا زموږ پیغام په صحیح توګه نشر کړئ. له هغو مسلمینو سره زموږ دغه غوښتنه ده وروره چې دغه مکتبو ته راځي، د کشرانو د کوچنیانو مکتبو ته راځي، د کوچنیانو کیچیان کې چکې سر د خلاص و. تر اوسه هوا ډېره سړه ده، موږ هلکانو سرونه نه شو خریری. هغه ژاره هلک سر وخری، ماما ما یخ کېږي، ماما ما یخ کېږي. زه څنګه وکړو؟ دا اوس موږ سره کوم کار دی؟ کوچنی هلکان وګوره، پیکیان غچ کېدن وګوره، په پیکې ورغچ کړي دي سامان په چارایي باندې هلکان دي را روان دي، ستاسې پیکیان یې ټول غچیان دي. ولې داسې نه کوي؟ داسې دا خو غټان نه دي، دا خو کوچني مومنان امکان په خبرو نه پوهېږي.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد له سلامه، دا کوم ډاکتران چې په کلیو باندې ګرځي، دا ډاکتران خو موږ ته هېڅ خدمت هم نه کوي. نه پوهېږم څه دپاره راځي. خالي راشي ورځ تېره کړي، نه کوچنیانو ته مواد ورکوي، نه زنانو ته مواد ورکوي، نه کوم نور مواد شیان چې راځي هغه خلکو ته ورکوي. پرچی کې تقریبا 300 ګولۍ، 50 ګولۍ لیکلي یې، 100 ګولۍ لیکلي یې. د 11 ګولۍ یا 12 ګولۍ ورکړي، نور راته راوباسي. کوچنیانو مواد دي 100 خلطې، 13 خلطې، 22 خلطې، دغسې لیکل شوي یې. دوی لس خلطې، 8 خلطې ورکړي، اتیا راوباسي. نو نه پوهېږم دا څه دپاره راځي او څه خدمت موږ ته کوي. چې ورته ووایو نهسته مواد، نهسته مواد خلاص شوي دي، کوم نور شیان چې راځي خو بیخي نه ورکوي. دا ځان دپاره مقلمت کوي، ځان دپاره کوي، باید دې غمه وخوړل شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سړی مسجد آزادی راډیو ټول کارکونکي او اوریدونکي، موږ آزادی راډیو څخه ډیره مننه کوو چې داسې خپرونې جوړې. نو بس انشاءالله دلی په هلمند کې بس نلګي خلک دي، نلګي کښېنګونه شروع ده. نو انشاءالله کارونه شروع دي. بس چاش کال ډېر خوشحاله یو، انشاءالله بارانونه هم سوي دي، دغونه اوبه هم شته. الله پاک مو وساته. السلام علیکم.
زه هم تاسو سره د افغانستان د کونړ ولایت نه پته ماس کې، ما هم پور اخیستی د خلکو څخه، اوس غواړي او کاروبارونه نشته، کاروبارونه په ټپه ولاړ دي.
ما نوم سیف الدین لټون دی او د نورستان ولایت د مرکز پارون نه تاسو سره په تماس کې ما.
د وروستیو کې چې د نړیوالو ادارو او بشري سازمانونو له لوري د کومې ارقام او شمیرې خبرېږي، دا اکثره سیاسی رنگ لري. زما په اند ډېری په منفي ارزښتونو باندې ولاړ دي. مثلا د افغانستان کې د خلکو پورونه زیات شوي دي، د افغانستان د ترګري په قطار کې بیا هم پاتې دي، په لومړي سر کې دي. نو دغه شیان اکثره سیاسي رنگ لري. ډېر وخت کې مثبت تغیرات هم راغلي دي، دوی په دې وروستیو بدلونونو کې چې اکثره وخت اشاره کوي. نو ټول هغه منفي شیانو ته، مثلا یو منفي بود رانیسي چې هغه ډېر وړ موضوع وي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه وزیر د پکتیکانه خبرې کوم. حقیقت سره افغانستان کې اقتصادي مشکلات زیات شوي دي. موږ چې کومه قرضې اخیستې هغه هم د تر زمانو نه اخیستي، او دلته اقتصاد ډیر خراب شوی دی. د خلکو خراب حالات ډیر خراب دي، د لوږې سره مخ دي، او کار روزګار نشته، بیروزګاری زیاته ده. نو بس الله دې ورحمېږي. نور کوم داسې نوي کارونه نه دي شروع شوي. هغه کوم کارونه دا دي موسسو والا کوي، موسسې اوس بالکل نشته، او مخکې نه اوس موسسې په نیستي حساب دي. او بل اوس د بازار کار هم نشته، لاس مزدور اسپله یا چیرته کار سولو. دا اوس هم افغانستان کې بالکل ډیر کم دی، مطلب کهیم په سلو کې 10% ده. حالات ډیر خراب دي. الله دې ورحمېږي، الله رحمت به غواړو. نور ښې چارې ولري، ښه وخت ولري.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو، دا و ستاسی پیغامونه په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او د حل لارې چارې ورته پیدا کړي. اوس هم راځو دې ته چې د روژې مبارکه میاشت دا چې په روژه کې د پښتمی له خوا کوم خواړه استفاده شي چې هم له صحي پلوه خوي او هم د ورځې انسان د کمزوري، کم انرژي توب او تند احساس و نکړي. دغه راز په روژه ماتي کې کوم خواړه ښه دي؟ ځکه ټول ورځ معده تشوي او د فتن په روژه ماتي کې خوراک او څښاک پیلېږي. د روژه ماتي لپاره ښه طریقه د خوړو کومه ده او کوم خواړه ښه دي چې استفاده سي؟ په همدې اړه مې د تغذیه متخصص ډاکټر همایون لودین پوښتلی دی.
وریجی یا وچه ډوډۍ یا الوګان که د خپل اندازې نه زیات شي دا په شحمو بدلیږي او په بدن کې بیا ذخیره کیږي، د پوستکي لاندې، په رګونو کې او په بېلابېلو برخو کې دا پاتې کیږي. دغه روژه موږ دې ته اړ باسي تر څو زموږ بدن څخه هغه ذخیره شوي شحمیات چې میاشتې میاشتې پاتې شوي دي او حتی فری رادیکلز، آزاد رادیکلونه چې ځینې وختونه کې دا د سرطان لامل ګرځي، بلخاص د پوستکي، دا په دې شحمیاتو کې پاتې وي. نو دا شحمیات چې کله د روژې له برکته ویلې شي نو دا آزاد رادیکلونه هم آزادیږي او د بیلابیلو د پوستکي د لارې نه، د ادرار لارې نه او د بیلابیلو لارو نه د بدن څخه خارجیږي او زموږ بدن د دې مضره موادو څخه پاک ساتل کیږي. د دې ترڅنګ ډیر خلک دي چې هغوی د اضافه وزن یا د چاغي په سختې ناروغۍ اخته دي چې دغه چاغي او اضافه وزني انسان لپاره ډېری خطرناکې ناروغۍ راپیدا کوي. په ځانګړي ډول د لوړ فشار لامل ګرځيږي، د زړه د بیلابیلو ناروغۍ لامل ګرځيږي، حتی د زړه سکته او همدارنګ د ځینې مغزي سکتې چې هلته هم شحمیات ممکن رګونه بند کړي او د مړینې لامل ګرځيږي. دغه چاغي او اضافي وزني د دې مړینو او روغی لامل ګرځيږي. روشي کې من کولای شو خپل هدف داسې وټاکو چې هادي او سات په ټول روزه کې منګه کچیرته د خپل وزن داسې اندازه را کم کو چې هغه په لاسو ورځو کې د 50 کیلو نه زیات وزن کم نکو او خپل وزن د سی جوړ کو چې په ورځ کې د 200 نه 500 ګرام پورې کې دا وزن را کم کو. نو زمونږه د روغ صحت اغه کوم هدف ته به لاس ترې شي. د دې ترڅنګ ډیر خلک ویلی شي چې ځینې عادتونه لکه ځینې خل سیګریټسکي او یا نصوار کوي په دې روزه کې د هغه څخه هم پریزو کې دا به د هغه د ژوند لپاره یو بل خلل رامنځته کړي، د سږو ناروغۍ نه به وساتي، همدارنګه بیلابیل سرطاني ناروغۍ چې د سیګریټ نه پیدا کیږي. نو دا یو مقدسه میاشته دا د روغتیا او د خېګړو میاشته او دا هغه چا لپاره تر ټولو خمیاشته چې هغه هدف لرونکي خلک دي.
کله نا کله دغه ستاسو سپارښتنې داسې معکوس لویږي، مثلا ځینې کسان صحیح ده چې وزن کمی روزه اما د خوړو بیا دومره ډیر کې په روزه مات کې یا په پښلمی کې چې کله نا کله ټول روزه میاشته تیر شي د بدن وزن هیڅ کمیږي نه. فکر کوم تاسو حتما د روزه مات د خوړو په اړه او د پښلمی د خوړو په اړه هم سپارښتنې لري. کوم هغه خواړه دي چې انسان د ورځې له طرفه مثلا خساتی داسې خوړی چې په معده باندې هم ډیر درانه تمام نشي؟
ډیر خپل یو کلمه استعمال کړه، هغه خواړه چې د بدن لپاره ښه تمام شي. دا ښه تمامېدل به زه په څلورو ټکو کې لږ را خلاصه کړم. لومړی هغه خواړه چې موږ د ناروغیو څخه وساتي، یعنی بدن ویټامین او منرال د ورځې په جریان کې پوره ولري، یعنی موږ د ویټامینونو او منرالونو د کمبود سره مخ نشو. تاسو به ډیر خلکو نه اوریدلی وي چې ولا په دې روشه کې خلکو ته ډیر قار ورزي او ډیر جنگونه خلک په تاسې حال کې چې د روژه د برکتونو میاشته او باید جنگ پکې سوګونه کی. عام ماده چې جنگ کوي علت دا دی چې یا انرژي کم شي، یا په کم خونی اخته شي، وسپنې کم شي، یا د بیلابیل ویټامینونو لکه ویټامین سی کمبود سره مخ کیږي، د ویټامین بی کورنۍ د کمبود سره مخ کیږي. نو دینا وروسته دیتا قار ورزی، نارام وی، حوصله کم وی. نو لومړی زموږ د خوړو هدف پدا وی چې موږ خپل بدن ته د اړتیا وړ خواړه ورسو. دویم موږ څنګه هغه خواړه وخورو چې زموږ د بدن د اضافه وزنې لاملونه ګرځيږي، نه تنها چې د کمبود څخه موږ ځان وساتو بلکې د اضافي خوړو څخه هم ځان وساتو. او درېم هدف دا چې موږ څنګه داسې خواړه واخلو چې موږ په ورځ په جریان کې تګی نشو. د دې ټولو ترڅنګ موږ هغه خواړه واخلو چې زما هغه خويندې، هغه میندې او هغه کوچنیان چې پروژه کې ډیر متاثر کیږي او هغه د ژوند په ټولو چارو کې ډیر زر د ناروغي سره مخ کیږي او یا د ویتامین منرال پروتین او کاربوهایډریټ د کمبود سره مخ کیږي دا هم په نظر کې ونیسو. نو زه په دې سره ټکو باندې لنډ اعظم لومړی د هر چا بدن درې وظیفې اجرا کوي او خواړه مخې ته ویم خواړه باید موږ ته درې ګټې راورسوي. لومړی بدن د پاره هغه انرژي هغه قوت ورکی چې روزمره کار پکې کوو. موږ پکې خبرې وکړو حرکت پکې وکړو زده کړه پکې وکړو که څوک ورزش کوي ورزش پکې وکړي همدارنګه د ژوند بیلابیل فعالیتونه چې سرته رسو لکه موټر چې تیلو ته ضرورت لري بدن همدارنګه دا انرژي ته ضرورت لري. دغه انرژي په دریو عمده غټو خوړو کې شته چې موږ یې روزمره اخلو. لومړی موږ تر ټولو زیات د غنمو دوړو څخه جوړ شوی ډوډۍ ډیر استعمالو چې دا زموږ بدن ته انرژي ورکوي. دویم ګروپ ته دی خوړو وریجی دي چې وریجی هم انرژي بدن ته ورکوي او تیل غونی کار ورکوي. او دریم کچالان یا موږ تاسو یې لوګان بولو دا بدن ته انرژي ورکوي. زما غوښتنه په دې کې دا وی چې کچیر د زمنګ هیوادوال غواړي چې یو روژمات یا پښنمه وکی نو یو قاب کې باید یا په دسخان کې باید درې خوړونه د دې د خواړه جوړ وي یعنی درې ډوله خواړه واخلي. لومړی هغه ډول خواړه چې بدن ته انرژي ورکوي یا ډوډۍ دی وخوري یا دی وریجی وخوري یا دی الوګان وخوري. دسې نه چې ډوډۍ را واخلي د الوګانو سره وخوري او خوا کې وسره وریجی وخوري. نو دې ته یو بل نوم ورکوم. زه به وایم چې موږ دسې خلک لرو چې د الوګانو سره الوګان خوري یعنی درې واړه یو کورنۍ ده درې واړه یو وظیفه اجرا کوي. نو بهتره دا ده که څوک وریجی خوري هغې په د پاسه دي لوبیا یا دال یا نخود یا غوښه واچي او هغې تر څنګ د لږ سبزیجات او ترکاري یا سلاد جوړه کړي. هېڅ ضرورت نه شي ډوډۍ ورسره وخوري په کاشوغه یا په لاس د وریجې وخوري نو ګېډې ته به اضافي هغه خواړه لا نه شي چې د دې اوسپنه پرې مصرفېږي او سبا په کمخونۍ اخته کېږي او هغې خوړو ته اړتیا نه وي. دویمه وظیفه د خوړو لومړۍ مې ویله چې بدن ته انرژي ورکوي ګرځو را ګرځو. دویمه وظیفه چې د هغې ته موږ بلډنګ بلاکس ویو باډي بلډنګ بلاکس یعنی زما د بدن د تعمیر خښتي یو تعمیر د خښتو نه جوړ شوی دی. زما بدن هم د قشاتې خښتي او یا واړه اجزاوي لري. هغه واړه اجزاوي اډوکې دي عضلات دي وینه ده د دې کارونو لپاره هورمونونو انزایمونو جوړېدل دي. دغه ټول څه چې کله زه ویمه چې زما زړه نه کېږي چې خواړه وخورم اشتها نه لرم یا ویم چې زړه مې نه کېږي چې کوم محفل ته لاړ شم د چا مېلمستیا ته لاړ شم دلته زما د بدن انزایمونه کم شوي دي. او علت دا دی چې بدن د دې تعمیراتو لپاره یو خواړه دي موږ ته پروتیني خواړه دی دا باید هم واخلي.
د تغذیه متخصص ډاکټر همایون لودین وو. تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421. اوریدونکو په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سئ او خپل پیغام سپټولای سئ. شمیره دا ده 00422211211.
دلاس پلاس